Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته خراغلست ترنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بس پنه ورکړي. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې د مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوی چې لمخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلانو وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د INP خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسامبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نه شي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنګټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنګټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنګټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوی 22مه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري له 10مه سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې په افغانستان کې د شدید خوارزوکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې بشر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پر وړو ورکم د دتر دواونه دونه دواوي د پدانو کې نه چې د بل څه روپا کړ کوم لازم ده ته دواوي یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یو درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې آیا سګنې واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافی وي؟
را واره خو برابر ده په نظر د نورو کلو عمر زیاتم نه ده خو بیا امید لرو زمې لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمه حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځوريږي.
دا څه خلک چې دغه ځونی کار دی وکړ دی اوبو یې خورې میګور کې جلکۍ ټولې د غوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم بي مرزای وي دغه نه میګ ته پیدا شوي.
نور مطالب هم لرو او ری دوته را سره وسی.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د خورو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د شدید خورزوکۍ د کچې د لوړېدو لپاره هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې د ادارې ملاتړ کوي. دبليو اف پی زیاتوي چې د افغانانو ته د خورو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او لمیندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د مندلو لارې چارې وروخی. لدې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د دبليو اف پی مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې پراتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خورزوکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خورزوکۍ کړيږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بي وزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خورزوکۍ اخته شي.
لارې بشر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پر وړو ورکم د دتر دواونه چې دوتونه دواوي دادي پرتی دي چې چاره ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه روپا کړ کوم لازم ده ته دواوي یو شی راو. کوم پیسې پیدا کړ دروغ نه چې دی وته راوړم د پیسې نه یې نیمه دالا ورته ته پرې شي دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په ورسېو کې ویلو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خورزوکۍ اخته دي. د خورو نړیوال پروګرام مخکې ویلو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه تړل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45 کموالی راغلی دی. لقهته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خورو ته د لاسرسي او د کورنیو د اوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالا په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خورو ته لاسرسي او د کورنیو اواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور لمخې د خوراکي موادو د پیرولو لپاره د کورنۍ توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2028 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د سې شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدماتو او بیړنۍ مرستو بې برخې شي. نو موړې اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې ورستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تاګ را تاګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي یو ان ډی پی د کوریا د جمهوریت په مالي مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکال د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه ښه واوره شوې او په ځینو نورو کې نسبتا کمه واوره او بارانونه شوي. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدیدې وچکالۍ د دوام اندېښنه لرې کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 30 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واوري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مده. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالی بند وو ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالی بند وو ځینې ډک سوي دي، دا ته څلوېش ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېش نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نور کلون ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیاتم نه ده، خو بیا هم امید لرو زمي لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینې سیمو کې او په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واوره شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو اندازه
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمه دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دوه جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio یاسادې رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
ل تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندي کې شپاره امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندي کې افغانستان په ولسم نمبر راخلی وړم کال شپاره سم. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري لسم خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولی او د 2015 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د نه هاتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د نه امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته شپاړس نمرې ورکړي چې د 2013 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللې دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزه شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه. ځواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، آی ایم ایف، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د دې ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 2022 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پر طلبه کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لوی قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه ده چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان پټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بې سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې بې سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور پټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیلي، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستان ایستل شوي 13 بېوزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د تورخم له لارې ستنیدونکي شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنغالي کې میش 14 کلن نورالله چې 3 میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې. ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول، پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې مونږ ته سجه راکړي، دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشت یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو، په ورستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي. وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو، خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخیږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتې د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په پېښور کې میشتې ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلی لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت ځو، خو که دغه ځمي کې موږ ته داسې لږ سهولت پیدا شي حکومت لخوا یا د بلې ادارې لخوا موږ ته باید لږ کومک ملاو شي چې دغه ځمۍ دا مهاجرین دلته ګرم تیر کړي، دغه مشکل دی. مګر
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي، د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي اخیستمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي کبولیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لري سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي 28 خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 445 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د بودیجی او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي، په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو بدن کلینیک
دی وای په خو بخو روختون ته مو ټلیفون وکړ. هغوی با د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېګه او لول سوالې با موټر راتلو. موږ ول سوالې ته نږدې یو سات لار لرو خو دا اسانتیا وینشته. دی وای هغه موټر دی چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي خو خلک به وزل دی او بیکاره دي. سنز ډیر او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سونتو کې نشته. ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ لستونز سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالې وی وسیدون کې ارزو ازادي لري ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. د غرض په روغتیایي مرکزونو کې د طبي د وینې د فشار نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله میرمن روغتون ته لاړ شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا غډوړي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 133302 ثبت شوی پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور لمخې په دې میاشت کې د شر یا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې او لاملې لس کسان مړ شوي. د غراز د ملاریا 1227 د ډینګي تبي 340 شدید نسناست نګدي 8000 او د کانګو تبي 10 پی حساب چوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزورې هم نه دي څومره چې د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغۍ لامله مړ کیږي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تشاک د پاکو پوله کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یو زاړه کاري زوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحیح اړخه پوره پاکي او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکو دوی لپاره د پاک او صحیح اوبول نشټونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو مرستندوی بنسټونو وړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز ښار د عسکري فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه ځګه ټول د ښکاري ته ځي. دا غوبه چې موږ ورته ویر کو سره ته ویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناسوب مشمون اسایي وب موږ نه چې دا زمون وب دندونه وب دي دا پیپ کربایږي یو دغه وخت کې د روبو سره مشکل یو وړي مسم کې بخې دا وب د لاس بجو پورې موږ ته وب راوونی بعد لاس وب بجونه دا وب کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړای نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان وړه دي دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري دغه ډیر کورونه دی بار کوریز دغه وچ ده دا کوریز په وړو کې وچیږي ډیر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وشي خو به ډیر کامې وي دولت نه دي موسسات نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز دغه سیمو اوسیدونکو چې حالت د څخک پاک یو بنشتوي په دې سیمو کې کړي ډیر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل ویل
دا څخک دوی چې دغه ځنای کار دی وکړي دی وبوي خورې میګور کې جلکای ټولې د غبونه د برسرنه وبو چې کوم به یې مرزای وي دغه نمیکته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو میسور پي والا کوي چې ځکه میګو وبو برغه کو بي واسطه د ټول خلک بي واسطه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د وبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګان دي هغه متر سره کړی دي پر اطلنکی کې کوم موږ د ادارې اړوند نیوي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم مؤسسه فعالیت کوي وختنه متریکړي دي هڅه مو د کوخخ مو د هر هغه نقطه چې غلطه دی پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوخخ کو چې وي ته دی پاکو بوستون زوی اورته حل.
یاد دی وی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کم شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ د مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله وي. ته چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو خو بیخي ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو خو استاسی د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي.
یار راتلونکی کې هیلی خولرمه، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي ما بیا خبریالی خو خېدل په حال کې، لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه به پیږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده فی الحال. خو دلته
مگر پاندا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نام تاسو ګوري چې د مثال په توګه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو به په خپل کاروانده کې کوم کوم شیان کړی دا به ورسره ته وایست. مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کدی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخم مځکه ونیسي مخپورت بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی منګه خوتل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي کازا داوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لختي ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنا دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم دی چې پلاستیکي بې کش کړی غاټې غټې دسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف ترې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې دغه ساتکو دلارې ورکوي لکه پایپ قطرهي سیستم دلارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغه سې فارم لرې؟
نه زه خپل رش پارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن ته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف وړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه
خم ستات څومره مزګه ده؟
ما خو اته تجربه زما کړه شخصي اته تجربه زما کړه او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانه در سره
نو د خوشپارس تجربه بخې ډیره مزګه ده
و زما کړه بخې ډیره د شپارس تجربه ده خو دلته بل د زما کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یخي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیر برخم ځکه د باغونه دي او ک خالم ځکه د کرنې لپاره او چی په کې کرے به له دې غنمو چې یادونه دی
ډیر زمکه نه خالی زمکه ده او کم زمکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم ځکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده او شپک جری به خالی زمکه ده او بل ده چې ممدغ سلور جری به باغ ده د قانې کې او یو 15 نیم جری به خالی زمکه
اغم زکه چې خالی ده په غو کې چی کوي او چې باغونه دي د سش باغونه دي
هغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریږو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کی چې باغونه دي هغه کی د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده وس موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتی موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او خادي خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصلي تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مېز کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه چې ورشيږي هغه د میزان او عقرب کې ورشيږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ور رسید د هند سمندر سپی چې ورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړله کڅوږي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه زپی کړتو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زما په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غنرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیر خلک یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه منې یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او ونه وړکی حاصل ډیری زمکه کم نیسی مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مخته له غواړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او په کې سره هغه ته چې ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه په ادم په پټی کې ښه توتی می ښه چیناری می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو دای ټولی شونه هغه وخت ټولی سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غونی به و با مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي ودی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و با تل ته رقم بادام دی من خپل یی شي دي ستر بای په نوم بادام دی نه غونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دا نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا خاصې لمر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام ورتل ته خلک وایي خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه وي من 3500 افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی دلته شاوخوا کلو کې مشته دی هغه دینو یو کاف و هغه د انګورو تاکونه ملري کله انګورو تاکونه یو باران خرابوي هغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خو د ډیره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي که ګلې پیوي شي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خو ټیش ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دغه تم د سړی نوې باغې خایدا عوام دغه بادام غونډه کوي کوي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دی کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلده
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه ته مونږ له یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړې پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه بیا له اسانه د نسبت دونه نه او دغه کولبا چې کوي لکه د غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پیبل کوي لازمه کوي کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راستان کې دیلی وګدواله لا سانتي وست باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدا ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوکه یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلط د غوري شي جوی غلط چې بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټی غاټی نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کی نه وي بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې وی دا ځم کورته کول به کوي چې تم په تک 15 کې چې ونی هي دی اوس دا نه وی پارمی ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غد مکه کول به کی
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کده بادام دا په څو کلونو کې حاصل ور کوي
دا بس چې خیلو په ورکې چې په دویم کال باندې بس نه کوي دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کیږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالیم په ګول باندې واوره وشوله یخونه وکړه خټه تحصیل ورکړه کالیم په وشوله نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل ته رسیږي چې اوبه یې او ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یوري په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو ګرته راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي هغه څو ډول پایوندو چې څو ډول د رقم غټي وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکی کسان ورتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د ډیر خپل دی قایچی کې هغه ځای به ډټ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په مې دوه ځای کې هغه کې به ول وخت یو سنت ور کې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام کو په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخت به یو سنت ور کې وبل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټی په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دي چې په کې ورکړي ما هغه د قوت لري او شنکیږي او په یوان د ټیپ میاش کې او میاش کې خد د چې جوش خوري دا کا ونی دا وان نیسی ما
او بزغله او کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ یې انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوي خو خلک کې به د مغ نه راوي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې لکه ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکالې او پاسل لا غلي وې شاسلې ور کړه دا پستې و کړ چې یو شپک کلو کې حاصل ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په دیمځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کول کړه چې وخت یو د تلويخ کال مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټی دي دوا پکې واچو چاچ کا مس یا چاچ کې کوم درات پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو سره کرنه کې اوسنه تر ډیر بدلون نه غلای دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کوخه نو په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو سنه تر بدلون نه غلای ده پک
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز اورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دی خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله موږ خو هیله لرو او فکر هم باندې کړو ته پروس کال کې رو خلکو دا انګورو باغونه نه ده ته کې راټی جوړی چې بیخی زیاتی اوبه لی دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسان همده چې پایپونه ورته تیر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته وکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وځي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخی غټې غټې غوره ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې 8 درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړي، ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپل قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته.
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجيري
ورکړو.